د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د بشري حقونو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندېښنه ښکاره کړې ده. د هلمند ګرشک ولسوالۍ ته مو هم ورولو او له یوې غلې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ یو تصویر درکوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقونو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د دغه هواد یوې بي پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لږدونکې کښتۍ الوتنه کړې ده. افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقونو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې د بشري حقونو د سر ادارې د کلنی راپور تر خپرېدو وروسته دغه ادارې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقونو پر خلاف عمل نوې خبره نه ده. د ارګ اعلامیه وایي چې دغو تر دې مخکې هم دغو ډلو د بشري حقونو څخه سرغړونې کړې دي او ځینو جنایتونو کې لاس لري. اعلامیه زیاته وي افغان حکومت هڅه کوي د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشری حقوقو د څار سازمان کلنۍ راپور په افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونې او د ناامنیو د زیاتېدو په باب دی. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي او ټینګار یې کړی چې محلي پولیس ته یوازې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت ولري. افغان حکومت وایي د اداري فساد مخنیوي د هڅو په لړ کې 130 قاضیان له دندو لرې کړي او پر ځای نوي قاضیان ټاکل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. محمد انیف اتمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمني له سفیر مارکوس پوتسیس سره په کتنه کې وکړه. په جرمني کې د منشن امنیتي کانفرنس هر کال په فبروري میاشت کې جوړیږي چې د نړۍ مشران به کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. افغان حکومت وایي په دغه کانفرنس کې به له هر اړخیزې اجنډا سره ګډون کوي چې امنیتي تګلارې او لومړیتوبونه به پکې مطرح کړي. د ملي امنیت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو له افغانستان سره د جرمني پر اقتصادي او امنیتي مرستو د غرض د کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي افغان دولت پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې په مرستې له افغانستانه د کډوالۍ عوامل راپسي. د اعلامیه له مخې په پام کې د راتلونکي اونۍ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزيري افغانستان ته سفر وکړي او پر ځینو موضوعاتو به له افغان چارواکو سره بحث ولري. په کندز ولایت کې 300 ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړل شو. د کندز ولایت امنیه قومندان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. دوی تاسو رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات لپاره د جنگ تودو سنگرونو ته ځئ او د هیواد د دشمنانو په وړاندې مبارزه کوئ. تاسو زموږ ویاړ یاست. په کندز کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زبردست صافي ازادي راډیو ته وویل چې د ملي پولیسو روزنې دوه میاشتې او د محلي پولیسو روزنې یوه میاشت دوام وکړ. ښاغلی صافي وایي چې په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره د وسلوالو لخوا د کندز ښار ته نیول کېدو وروسته په دغه ولایت کې شاوخوا 200 پولیس روزل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوی ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې ادارې رئیس جنرال محمد رجب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار به تر سبا پورې تړلې وي. دغه په خبره په سیمه کې تر 90 سانتي مترو پورې واوره اورېدلې ده. شغلی رجب زیاته کړه چې دغه لارې د مسافرو د خوندیتوب لپاره تړلې ده. په بل خبر کې ویل شوی چې د درنو واورو له کبله د بامیان ولایت د مرکز او څو ولسوالیو لارې هم تړل شوی دي. د بامیان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس احمد رضا رفعت نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستونزه تیره شوه پیښه شوه. د زیاته کړه دا معلومات نه لري چې پر دغو لارو مسافرګیر پاتې دي که څنګه. خود د په باور د واورې اورښت او طوفان لا هم دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې په فاریاب ولایت کې پر 15 اویا کورونیو د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشله. د دې ادارې د چارواکو په خبره دغه مواد پر هغو کورونیو ویشل کېږي چې د ماینونو او منفجره وسایلو په چاودنو کې زیانمنې سوي دي. د افغانستان په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې مسؤل عبدالوکیل احمدزی وویل
برنامه امروزی ما هست که عمر دمایه که
حقوق کرانوی تا چه ده جنگ ناچاو ده مهمات و آمینون و لکبل از یان منسی و ملکین دی ده غمرست ویشل سیوی دی. پده لرکی 15 اویا کرانوی تا کمبلی برا غوری او ده پخلنزی وسایل ورکل سیوی چی ارزشت 15 زر افغانیو ترسی جی. ده وجل سوی او تپیانو ده کرانوی غورو پر ده غمرست خوشی ترگنده کرده و لحکومت سخه ده نور مرست غشتن هم وکرده. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه ښار په دریمه ناحیه کې هغه غلچکۍ برید کوونکی وژلی چې د ملي امنیت پر یوه سرتیری یې ډزې وکړې. د کندهار د ولی وین سمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار 11 بجې د دریمې ناحیې د قاضي غلام دانی په سیمه کې وسوه. د خپلواک په وینا دوه غلچکۍ برید کوونکي پر یوه موټر سایکل سپاره وه او د ملي امنیت پر هغه سرتیری یې برید وکړ چې تلاشي یې کوله. په دې پیښه کې یو برید کوونکی وژل شوی او بل د یوې توپانچې او موټر سایکل سره یو ځای په ټپي حالت کې د ملي امنیت ځواکونو نیولی. د دې معلوماتو پر اساس د حمله پر مهال د ملي امنیت یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وویل د دغه هیواد یوې بي پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لېږدونکې کښتۍ الوتنه کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د سمندري ځواکونو د تمریناتو پر مهال دغه الوتکې الوتنه کړې او دغه بي پیلوټ الوتکې د امریکایي کښتۍ عکسونه هم اخیستي، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل سوی. د امریکا سمندري ځواکونو له د دې راپور په اړه عکس العمل نه دی ښولی. د امریکا الوتکې لېږدونکې کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. ایران څو ورځې مخکې په عمان، خلیج او د هند په سمندر کې د سمندري ځواک پوځي تمرینات پیل کړل. تهران د چهارشنبې په ورځ ویل چې د ایران سمندري قواوو د امریکا جنگي کښتۍ ته خبرداری ورکړ چې له سیمې څخه چې هلته د ایران پوځي تمرینات روان ووزي، خو د امریکا سمندري قواوو د خبرداری پروا ونه کړه. دا پیښه وروسته له هغې کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول، وروسته یې بیرته خوشې کړل. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې په دې سخت په غوسه دی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د لو جریان عکاسی کړی دی. د تعلیم لپاره د پاکستان ځواني فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد ماشومانو د تعلیم لپاره دی میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې له ولسمشر براک اوباما یې کړې ده 10,000 لاسلیکونه راټول سوي دي. ملاله د سوریې له بحران سره مالی مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس تر راتلونکي وري پر څلرمه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ نه په استفاده په سرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تېر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ ویل چې امریکا اوس وخت لږ شمیر پوځي پرسونل لیبیا ته لیږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځان ته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي چې امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د بشري حقوقو د څار ډله د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استونې اندېښمنه ده. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي.
په کندوز کې په سلګونو نویو پولیسو د روزنې دوره بشپړه کړه. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو د هلمند ګرش کولسوالی ته ورولو. هلته جګړه له جګړې وروسته غلې ورس او د خلکو حال
کسان طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي.
دا به هم واوري چې سویډن او فنلند په زرګونو مهاجر بیرته خپلو هیوادو ته استوي. او دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندېښنه ښکاره کړې. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خاوره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیشي. د بشری حقوقو د څار ډلې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو د څارډلې یا هیومن رائټس واچ نن موبایل چې د ایران د سپایي پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلې دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپایي پاسداران لږ تر لږه د نومبر له میاشتې را په دې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولې دي. د بشری حقوقو د څارډلې په یوه اعلامیه کې ویلي، د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولې چې سوریه ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشري حقونو د څارډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې شلو افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریې جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړي دي. یوه ولس کلن افغان وویل، په زور یې جګړې ته ولېږه. نورو ویلي چې په خپله خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملېدو لپاره سوریې ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریې ته تللي دي. د بشري حقونو د څارډلې د استقرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل، ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنګېدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې، بلکې ډېرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریې په جګړه کې برخه وانخلي په زوره به بېرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیروني وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه وررسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګي ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي، هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې هکله تل تحقیقي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي، نو د هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په ایران کې په زلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څارډلې وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپایي پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زور ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د هلمند ګرش کولسوالی ته ورولو او د دې ولسوالی یو تصویری راپور درکو. خو سپاره شو په افغانستان کې بیام نه یوته نورو بیام نه یوته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په ډنډیغوري سیمه کې پیل شوی عملیاتو شی نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن په کابل کې ساجی رادیو ته وویل دا عملیات په تر هغه پورې دوام وکړي چې ټول سیمه له مخالفانو پاک شي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
که څه هم له کابو دوو کلونو راهیسې د بغلان ولایت د ډنډي غوري د سیمې نامنۍ او خلک اندېښمن کړي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري سیمه کې د دلوې په شپږم عملیات پیل شوي، اوس هم دوام لري او مخالفینو ته پکې د سر او مال زیانونه اوښتي دي.
په دې درې ورځو کې چې زموږ عملیات روان دي، هلته موږ لاسته راوړنې لرو. تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي. موږ خپل عملیات په ډېر پوره تدبیر او په ډېر احتیاط ترسره کوو، هغه فقط د دې لپاره چې ملکی کسانو ته تلفات ونه رسیږي. کله موږ کولی شو چې دا عملیات په یوه ورځ یا دوه ورځو کې پای ته ورسوو.
د بغلان ولایت د ډنډي غوري سیمه په دې وروستیو کې په یوې نامنه سیمه بدله شوې او ویل کېږي چې ګڼ لوال مخالفین پکې ځای پر ځای شوي او کله کله شمالي ولایتونو ته وتلې لوی لار هم تړي. پا په دې اړه د بغلان ولایت عامو خلکو او په پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازیو حکومت ته بیا بیا خبرداری ورکړی چې که په سیمه کې عملیات ونه کړي، له دې لارې به شمالي ولایتونو ته د خلکو او نقلي وسایطو تګ راتګ له خطر سره مخ شي. خلک دا هم وایي له هرې سیمې څخه چې امنیتي ځواکونه له عملیاتو وروسته ووځي، سیمه ډېر ژر بیرته ناامنه کیږي. د دې ستونزې د حل په اړه د پوځي چارو پوه حیګل سلیمان خیل آزادی راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې تصفیه شوو سیمو ته دایمي امنیتي تدابیر ولري.
امنیتي او دفاعي سکتور ته پیشنهاد داده کله چې عملیات وکړي منطقه تصفیه کړي او قوتونه بیرته راشي، هغه دښمن بیرته راځي، هغه نقطې چې دوی تصفیه کړي بیرته یې نیسي او خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ پیشنهاد پخوا هم داده، اګرچه وزارت دفاع هم دا قبوله کړې ده، دوی چې عملیات وکړي منطقه تصفیه کړي باید منطقه پرې نږدي، هغه ځای چې څو امنیت عامو ته هم تامین شوی نه وي، خلکو مطمئن شوي نه وي، هغه نقطه کې باید امنیتي پوستې ځای په ځای کړي.
د دفاع وزارت له ډاډ سره سره له ولایتونو څخه رسیدلي خبرونه وایي چې خلک په اکثرو سیمو کې له امنیت څخه ډاډمن نه دي. خلک وایي نشي کولی چې خپلې ورځنۍ چارې په سمه توګه پر مخ بوزي او یا له یوې سیمې څخه بلې ته په ډاډه زړه ولاړ شي. د ولایتونو ځینې خلک دا هم وایي چې په لویو لارو کې ناامنیو د دوی په سوداګریزو چارو ناوړه اثر کړی دی. خو د دفاع وزارت وایي اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې 12 پلان شوي عملیات جاری دي چې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ پکې هم شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې به روان عملیات تر هغو دوام وکړي چې سیمه له مخالفو وسلوالو پاکه شوې وي. له بغلانه به ګاونډي کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 300 ملي او سیمه ییز پولیس فارغ شول. د دې روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی وویل چې دغه شمیر فارغ شوي پولیس به د نورو ولایتونو تر څنګ په بغلان کې هم وظیفه اجرا کړي. له کندوزه اجمل آریان راپورټ لري.
د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز څخه 300 تنو ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندوز ولایت د پولیسو روزنیز مرکز کې د پولیسو د فراغت په اړه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د پولیسو د 800 سپینزر زون قمندان، د کندوز ولایت سرپرست، د دې ولایت د امنی قمندان او یو شمیر قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی و. د کندوز د امنی قمندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې دغو 300 تنو پولیسو ته د پولیسو روزنیز مرکز کې ملي پولیسو ته 8 اونۍ او سیمه ییزو پولیسو ته 4 اونۍ پوځي زده کړې ورکړل شوې دي او د فراغت سندونه پرې وویشل شول. جنگلباغ زیاته کړه چې په دې اساس شرایط کې په دې کچه د پولیسو فراغت د هیواد دښمنانو لپاره یو غاښ ماتونکی ځواب دی. تاسی رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات په خاطر د جګړې ګرمو سنگرونو ته ځی او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې مبارزه کوي. تاسی زموږ ویاړ یاست. په همدې حال کې د کندوز د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان زبردست ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کندوز سقوط نه وروسته له دې مرکز څخه تر اوسه پورې 800 تنه ملي پولیس فارغ شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان زیاته کړه چې دغه فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې لکه بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې پر دندو ګمارل کیږي.
دا ډېر یو ښه کچه وه او موږ په دې متحده کړو چې نور هم د تعلیم و تربیه دلته رشد کړي او انشاءالله چې په تعلیم و تربیه به موږ وکولای شو چې د دې وطن امنیت په ښه توګه ونیسو.
یو شمیر سرتیری چې له دې روزنیز مرکز څخه فارغ شوي دي دوی وایي چې د دوی هدف خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت کول دي. یو تن تازه فارغ شوی سرتیری چې شکر الله نومیږي خپل نظر داسې څرګندوي.
ما همیشه برای مردم افغانستان وعده را میتم.
زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په آرام او فکر سره خپل کار وکړي، ځکه موږ د دوی لپاره خدمت کوو او د دې هیواد دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. د یادونه ده چې په دې کمیت پولیس په داسې حال کې د کندوز د پولیسو روزنیز مرکز څخه فارغیږي چې د کندوز ولایت وسنی وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي ډیر په اندېښنه دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د هلمند ګرشک ولسوالۍ ته ورسو. هلته جګړه غلې شوې ده خو خلک څه حال لري په تفصیل به مو ترې خبر کړو. خو اوس به کونړ ته مخه کړو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې والي او یو شمېر قومي مشرانو د داعش په اړه نظر څرګند کړ. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې غونډې راپور راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وای افغانستان له ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی. دښمنان کله یوه ډله رامنځته کړي او کله بله، کله یو ته د افغانانو د وژنې او زورونې فتوا ورکړي او کله هم بلې ته، خو هیڅ کله به یې هم شوم ارمانونه پوره نشي. هغه وایي د داعش ډلې د پیاوړتیا دپاره د کونړ په یو شمېر سیمو کې دعوت روان دی. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کېږي، خو زموږ علما او مشران چوپه خوله ناست دي.
ولې متاسفانه وینو تاسو په بانډو کې، یا په دیواګل کې، یا په چپه دره کې، په دې نام د دعوت راوړنې جایش کړي که به تفاوت اوسه مشرانو، ځوانانو، علماو. دولت د ملت نه جوړ دی، حکومت د ملت نه جوړ دی که احساس د مسؤلیت ونه کوي، مخنیوی د دغو مسایلو ونه کړو، په ګډه لاس په کار نشو. زه فکر کوم چې خدای نخواسته مشکلات به منځته راشي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو ګټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلی کولو په خاطر افغانستان ته رالیږي، چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د همدغو پروژو له امله په میلیونونو افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یو افغان د بل افغان پسې ټوپک راخسته دی. قومی مشر سید محبوب پاچا وویل دوی له افغان ځواکونو پوره ملاتړ کوي.
دښمنه واوره چې په خواخو د جنرالو نه ښه همدته سپینګیرو دا اوس چې ناست دي، هر یو پوځي دی، هر یو ټینکس دی او هر یو راکټ شي دی. مه کوه په ځان پسې ممره پاچاوه نن به دې خپلو بچو سره که څوک جنرالان دي او که څوک افسران دي او که څوک سربازان دي، وکتل به په دښمن په مقابل کې سپر یو او د دې خپلې خاورې عزت به ساتو او یو دښمن به انشاءالله زار خپل څوم هدف چې هغه یې لري او وایي سرته به ونرسېږي.
خلک وایي کله چې په کونړ کې بهرني ځواکونه موجودو نو جنګونه او جګړې زیاتې وي. د پیج دره د مرګ درې په نوم یادېدله، خو له کومې ورځې چې بهرني سرتیري له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیره بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو آوازونه اورېدل کېږي. داسې یوه سیمه د هلمند ګرشک ولسوالۍ ده. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وسلوالو نشتو او د توغندیو ورېدو د خلکو د ژوند خوند اخیستی. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ سوي پارکونه خالی ښکاري او هره شیبه د درنو ډزو آوازونه دلته هلته اورېدل کېږي. په ګرشک کې د وسلوالو د ډله ییزو بریدونو میاشتې پوره کېږي، خو د دې ولسوالۍ په تجارتي بازار کې د خلکو بیروبار تر یوې اندازې عادي معلومېږي. زموږ همکار الیاس دی ګرشک ولسوالۍ ته تللی. نور بله د واورو
ګریش ته پردې څه باندې 50 کیلومتره لار د موټرونو تګ را تګ عادي دی، خو د نرسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنیو او پردې لار چې کندهار او ګریش د لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیلو وختونو کې سخت نښتې هم سوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعتونو نښته کې شاوخوا 12 وسلوالو وژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکو نوید نظری چې کله کله ګریش ته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د ناامنۍ فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا کسان طالبان په هغه سیمه کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي. مګر اکثر خلک د دې سره ډېره بد رویه اخلي او دې سره ډېر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په د ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤولین دغه مسلې ته توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي او د دغه سیمو څخه حتی طالبان دومره په شاک کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. کسان بیرغ ډېر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
ګریش ته په رسېدو په عادي کاروبار او د خلکو په رش کې معلوم تغیر نه تر سترګو کېږي، خو د میلې ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سیند په زړه کې د موټرونو د مینځلو سیمې خالي تر سترګو کېږي. دا سړی ته د دې وروستیو ناامنو ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مینپاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والي بیان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان شوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر شوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله و ارزه شپه ورځ نه غواړل ته ارزه بس ټکان کېږي دلته یا اوس ډېر شوي دي. پخوانه وه داسې ډېر بس خدای پاک م سره لاړ دی دغسې چکا کوم.
ګریشک نه یوازې د هلمند د شمال د ناامنه ولسوالیو لکه سنګین، موساکله، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دښتې پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د ګریشک اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ول وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر غو ډزې کوي چې خلک نارام کړي.
دا هغه دوه ټکه کړي دي موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو نو ولې هغه د وټلونو وټړل سو پله خالي سو سړک خالي سو غټ موټران بلې خواته ځغلي کوچني موټران بلې خواته ځغلي دوه مشکل هم نشته. او خدای دې چې د دشمن تبلیغ ډیر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګوي په ګریش کې جګړه ختمه شوې ده او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښې ماتې کړې دي، خو د امنیت کمانډان خبرې د ګریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټوله ورځ او شپه ته دا جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننوتلي دي. د ګریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي، خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
ګریش کې امنیت ډېر خراب دی نو خلک ډېر بد خاطرې لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی، آرام نه دی. یار شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانې غورځي طالبان. نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې سوې فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول شوي دي دوام لري. ګریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1,490 کال د احصایې له مخې 1,212 تنه اوسېدونکي او 200 لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتنۍ جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتېري په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتېرو لخوا په شا تمبول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالله خورګیانی له کندهار لیکي په کندهار کې د دولت ضد تبلیغات زیات شوي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر استولې سمس کې لیکلي دي په پکتیا کې اسمان وریځ دی او هوا سړه ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې سږ کال ورښتونه کم دي نو وریځ ښه خبره ده، شایي ورښت پکې وشي او واوري پکې ووري. صدیق مومن پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي. زموږ اس ایم اسونه تاسو هر ورځ باید په هر خبرونه کې ولولي. حقیار له لوګر لیکي حکومت د چرخ په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي هر افغان باید چاپیریال ته پام وکړي او ساتنه وکړي. عارف وفا له لشکرګاه لیکي د انګور اډې په برخه کې باید د پاکستانی تاسیساتو مخه ونیول شي. او یو بل اوریدونکي ګل احمد عرفان لیکلي دي له کندهار څخه ولسمشر څخه دا غوښتنه لرم چې کندهار ته راشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې مو لنویو اختراعاتو خبرو. خو اوس دوی بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیکي سرغړونې مخنیوي وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر د بشري حقوقو د څارې ادارې د کلنی راپور تر خپرېدو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو پر خلاف ترسره سوي اعمال نوې خبره نه ده او دغو ډلو تر دې مخکې هم له بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د موشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولي. محمد حنیف اتمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمني له سفیر مارکوس پوتسل سره په کتنې کې وکړه. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په کندوز ولایت کې درې سوه ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکول سوه. د کندوز ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه ښار په درېمه ناحیه کې هغه غلچکی برید کوونکی وژلی چې د ملي امنیت پر یوه سرتیری ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره په فاریاب ولایت کې پر 15 کورنوي د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد یو بی پلوټ الوتکی د څارنې لپاره د امریکا پر وی کېشتي چې الوتکی هم لیږدولې الوتنه کړې ده. سپینماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. او د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی له سوریه سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالر برابر کړي.
او سم اقتصادي خبرونه لمرزي احمد زيد څخه.
ایسا یا په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر لوی ښارونو کې د لاسو صنعتي پارکونو د جوړولو عملی چاري روانې دي. د دغې ادارې مشر قربان حق جو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه پارکونه د کابل په شمول په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف، لوګر، میدان وردګ، غزنی، تخار او کندوز ولایتونو کې جوړیږي. دی وایي اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په لاسو صنعتي پارکونو باندې عملي روان دی. خغلی اغجو وایي چې دوی په 2014 میلادي کال کې د افغان سوداګرو لپاره شپږ سیمه ییز او نړیوال نندارتونونه په هند، ترکیه، امریکا، چین او آلمان کې جوړوي او ټاکل شوی چې په شمال ځون کې د غالۍ اوبدنې یو خصوصي شرکت په لسګونو ښځو ته په یو پراخه صنعتي سیمه کې د غالۍ کارګاوي چمتو کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ د ماشینونو په فعالېدو سره به 300 افغانو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په یو نندارتون کې افغاني غالۍ لومړی مقام خپل کړ. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست د معلوماتو مخې د بلخ غالۍ امریکا او اروپا ته صادریږي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. سویډن او فنلند اعلان وکړ چې د هیوادونو ته د رسیدلو کډوالو یو زیات شمیر بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. په دې ډله کې ګڼ شمیر افغانان دي چې قاچاقبرانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو او له سختو او وژونکو لارو تر تیرېدو وروسته د ویشي راتلونکې په تمه د هیوادونو ته تللي دي. احمد تکل راپور لري.
فنلند او سویډن د لسګونه زره کډوالو د استلو لپاره خپل پلانونه اعلان کړل. د دوی د اعلان هدف اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ مخنیوي دی. دا دوه هیوادونه له افغانستان او منځني ختیځ څخه د لسګونه زره کډوالو له سخت بحران سره مخامخ دي، ځکه چې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه اکثر کډوال د اسکندنوي هیوادونه د خپل وروستي منزل په توګه غوره کوي. د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هیواد ته په 2015 کال کې د رسیدلو کډوالو له دریو دوه برخې چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي وباسي. د فنلند د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو د ادارې مسؤل مشر پای وی نرک فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د هیواد ته د رسیدلو شاوخوا 2000 کډوالو په سلو کې تخمینا 15 وایستل شي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر هم پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي وباسي. اندریش انګوار ایګمن پرون وویل حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره له 80,000 واوړي. ایګمن ویلي حکومت پولیسو او د کډوالو مسؤلو ادارو ته دنده سپارلې ده چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال 160,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې دا د دې هیواد نفوس ته په پام سره یو ډیره لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډیری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. په همدې حال کې جرمني وایي چې مراکش، الجزایر او تونس مسؤول هیوادونه دي او کډوالو ته به یې سیاسي پناه ورنه کړي. له دې اعلان سره د افریقا د دې دریو هیوادونو د کډوالو لپاره به په اروپا کې پناه اخیستل ډیر ګران شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د کډوالو له بحران سره لاس ګریوان دي، یو مخکښ هالندي سیاستوال ویلي دي چې هالند د اروپایي ټولنې له ځینو غړو سره پر هغه پلان کار کوي چې له مخې یو شمیر کډوال ترکیې ته استول کیږي. هالندای سیاستوال ددریک سمسم وایي د دې پلان له مخې تر 2.5 لک پورې هغه کسان به هم د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي چې لا دمخه په ترکیه کې اوسي. خو د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د افغان نړیوال سازمان دا پلان غندلی او ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه له بنسټه ناسمه ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د ورځې لخوا لوو ترو او د ماښام لخوا لوو ترو آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي نړۍ پروګرام هم وړاندې کوو. خو اوس په فرا ته مخه کړو. په فرا ولایت کې پر نږدې 200 بيځای شویو کورنیو خوراکي مواد ویشل شوي دي. احمد شاه فطرت راپور لري.
پر کابو 200 بيځای شو کورنیو باندې په فرا ولایت کې خورنیز او غیر خورنیز توکي وویشل شو. دا توکي د یو ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټ په مرسته سره برابر شوی و. رحمدین ریګیوال د فرا ولایت د کډوال چارو ریاست رئیس ازادي راډیو ته وویل چې یا توکي په هغه بيځای شو کورنیو باندې ویشل شوي چې د نامنې له امله د فرا د خاک سفید په شرو د بلبلک ولسوالیو څخه د فرا مرکز ته راغلي دي. دا په خبره ډیر ژر به نور توکي هم د یو ایس سی آر موسسې په مرسته سره پر نور بيځای شو کورنوي باندې و ویشل شي.
موږ هغه خلک چې د جنگ او نامي تاسو سره راغلي دي د فرا ولایت راغلي دي، فرا مواد غذایی توزیع او ورسته بیا مواد غیر غذایی توزیع کو. چې نه مواد غذایی چې د بلشي مختصه ویل دي هغه خورګه د فرا توزیع شامل ده.
په همدې حال کې کسان چې د امرسي تل سره کړي کسان خوښتي خو د دولت غواړي چې دوی ته د بیرته سنیدو زمينه برابر کړي. دا غوی په خبره دولت باید د امرسي ترڅنګ د دوی د سیمه امنیت هم پام وکړي ترڅو دوی خپل اصلي سیمه ته بیرته ستان نشي.
دغه مسجد خلک سره ډېر خوشاله یم. سره کومه کې موږ هم خپل د چې په وطن کې مو د طالبان او د دولتيانو جنگ د وطن څخه فرار راغلی و شار
ات موږ هغه د وطن سره ماجر شوی په شراتي سي اوانو نه باندې کاری د یو خصم فازابي د دې خصم فازابي بدبختي راته جوړه د کورونا مخارات
د شمیرو سره سم د فرا په شهر کې هم دا اوس کابو 2000 بيځای شوی کورونا شتون لري چې د فرا ولایت د بیلابیل ځایونو څخه د نامنې له امله بيځای شوی دی. دوی وایي که دولت ورته زمینه برابره کړي نو بیرته به خپلو اصلي سیمو ته وګرځي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
راځي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د انسان پر مغزو د ساينس پوهانو وروستۍ څېړنې ښیي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساينس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهانو د انسان پر مغزو په څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لس برابره زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده، او که انسان د خپلو مغزو له ټول ظرفیت کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپلو مغزو کې خوندي کولی شي. د ILI یا ایلی په نوم گاجت د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج تاسو خلاصوي. له ایلی گاجت څخه په استفادې به پر خپله ژبه غږیږي او نور به پر خپلو خبرو پوهولی شي. چې کله خبرې کوئ دا گاجت مو خبرې ژباړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجت حاضر دمه یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې ژباړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرک سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکل په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووسي. له بلې خوا ایچ ټی سي شرکت داسې عینکې وړاندې کړې چې له وایډ سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې د دیونې راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. د ځل زموږ یو شمېر اوریدونکو په حکومتي ادارو او نورو عمل منفعت تاسیساتو کې د اداري فساد په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې غواړم د خبرونې په لومړي سر کې هم دغه پیغامونه درووړو چې خلکو د بیلابیلو ولایتونو څخه راستول دي او په مختلفو برخو کې د فساد څخه شکایتونه کړي دي. لومړی به کندهار ولایت څخه د یوې خور ژغ واورو د غاصبینو او زورواکو په اړه یې مشت پیغام را رسیدلې دی، په ګټه به وورو.
السلام علیکم، د خپل سلامونه لیک هیلې ټول هیوادوالو ته وایم. زما پیغام دا دی چې د ارغنده ولسوالۍ دشت دا ګرد زورواکانو نیولی دي. زموږ حکومت ولیدي څه دی؟ د غریبانو ناره نه اورېده کېږي او د زورواکو د زورورو چپونه ډکېږي، نور د چا په کیسه کې نه. اوس که زموږ په افغانستان کښې دا یووالی را مابند ته شي، بیا به هېڅوک زموږ پر خاوره چېرې وکړي، نه به موږ ته ځوانمرګې راولېږي. زما هیله او ارزو دغه ده چې اشرف غني دغه زموږ ارغنده او دښت ته پام وکړي. اول به زموږ ولسوال په ولسوالۍ کښې چې ناستې دغه لاس سره لري، ما که لیدلې نه وای ویلی مې نه. په دې خاطر زه هم وظیفه لرم، موږ وختلو لور په ځمکې او چې ولیدې غریبې وکړي خلاص مو کړي. نو ولې داسې اوس ما زړه ډېر پر وسوځي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي، افغانستان دې اباد وي. خدای پامان.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې ډاکټر صاحب محترم اشرف غني صاحب چې زموږ جرج جمهور دی، چې تا یو په جلال آباد کښې غاصبین په ګوته کړي دي، که دې په روزګان کښې هم په ګوته کړي دي، که دې په کندهار کښې هم په ګوته کړي دي، که دې په هلمند کښې هم په ګوته کړي دي، که دې په بل مملکت ولایت کښې هم په ګوته کړي دي. که تا چېرې په جلال آباد کښې په ګوته کړي دي، خو هغه صحیح خبره ده که غاصب یو غاصب وي زموږ د روزګان په ولایت کښې، بیا په تېره د جراوت په ولسوالۍ کښې محترمه یوازې ویش ځمکه نشته چې لمونځ پر وکړي. ټول غاصبینو غصب کړل، بازار یې غصب کړی دي، چوکونه یې غصب کړي دي، د بازار ټوله مملکت متکا یې غصب کړې ده. موږ در ځای دي، موږ درته هیله کوو چې خپل واجانو ته خپل قومندانانو ته هیله عرض دغه وکړي چې دا غاصبین په ګوته کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. هر یوه څلوېښت جریبه، پنځوس جریبه، شپېته جریبه، سل جریبه ځمکه غصب کړې ده. محترمه، زه د جراوت د ولسوالۍ څخه د ولسوال صاحب ته، د قومندان صاحب ته، د واجي صاحب د روزګانه څخه هیله کوم، د قومندان امنیت ته هیله کوم چې محترمه اول ستونزه د امنیت ته، دومه ستونزه د غاصبینو، د بله ستونزه موږ په دولت کښې نه لرو. نو چې ته د غاصبینو مخه نه شې نیولی محترمه، نو دا به څنګه چې ټوله منطقه د غاصبینو په لاس کښې ده. وسلام.
زما ازادۍ راډیو ته دا پیغام ډېر راول سلامونه کې هیلې چارې وړاندې کوم. بیا د ازادۍ راډیو نه دا هغه دیارلس کلن څوارلس کلن فساد چې په بوجنګرار کښې دی، هغه ماغسې دی، په کنړ کښې چې دی ماغسې دی. ور دا پروژې دي وایي مونږ تندیله وو او دغه که پروژې دغه که ور پروژې، خو هغه فساد بیر خلک په کښې دي ور چې افغانستان یې در په در او خاورې په سر کړو، خلک یې پر نو باندې واړول. او بله خبره دا چې ور زموږ غاصبین خو یو هم نه دی نیولی، هغه سړی نیولی دی چې ور بس غریب سړی دی، نور داسې چارواکي خټ چارواکي خو یې نه نیولی، نه په چوکاټ حکومت کښې چې دي په هغه په دیارلس څوارلس کلنې چوکۍ باندې ناست دي. ور زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د افغانستان د خلکو د غم وخوري، په سندونو ویوړل شو، په ډزو په ایران او په بل ځای کښې ترکیه کښې ویشتل شو، کارونه دې ته پیدا کړي. کارونه چې پیدا کوي هغه په فساد کښې هغه خلک شکیل دي وروره، پروژو چې کلي کښې دا مشران دی د ملي پیوستون کښې شاب جهاد دغه خلک دي وروره، چې کلي کښې ما هغه پیسې وایي صاحب کار وکړي او کووی نه کړي صاحب بس پیسې ما خلک وایي، هغه څو څو کسان چې په کلي کښې دي او دغه کښې دي. زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمتالله.
بل السلام علیکم، زه نذیر احمد خبرې کوم. زما د لوړپوړو چارواکو ته دا خواهش دی چې د کندهار په ولایت کښې رشوت دومره بې حده اخیستل کېږي چې هېڅ امکان یې نشته. دولت خو هېڅ نشته په خاطر د دې چې خاص رشوت هرې شعبېتې کښې ور ځې چې هغه کم رشوت واخېست دوه نیم سوه ساعت پر دې ولې غور نه کوي. ولس ته خو هېڅ خدمت نه دی شوی، د غریب سړي خو هېڅ چاره نه کېږي. ما دا خواهش دي چې خپل اشرف غني اوري، نو پر دې دې غور وکړي او دا فساد دې دارې بند کړي. نو نور د خدای په امان.
السلام علیکم، زه حاجي شرنواز خان د خیست ولایت د نظرکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی. اداري فساد په ورځ څه غږېږ وي، یو سړی په لمنځه لیدل وو بیا پښه جیره په نیولې او بل بېته و چې موږ شپېته کوله عمر تېرشو په فساد خدای کا مونږ لکه څه لور یې ده بېته و چې خدای د خور کا پښه د لمونځ ده نو اوبر کمې شپې په دا نومونه حکومت لکه دا موجود
دا چې دا یو مخکې دا ورته دوه قسم د ځای صاحب وخت نه دا حکومت نه مو په لکی په دالو مونږه بل موزه حکومت مو په زندګی نه ویلای اون سوال غداری وو کو بیا و دینه بدل کو بل کا ماوین غداری وو کو نه بدل کو بل کا فقیر نه کنه وی مکاپات مجازات نشتا خو ته مو شاو حکومت دا الوت خپل شپې نه وی د یاست وی د اوم یاست وی د ښکاری په دوی نه دی ملي تلویزیون نه پیږي پر وديګار عالم ده بل سبب می جو کی د حکومت نه خوښ
د دوستانو پیغامونو مو اوریدل لکټنګ جتا سو هم شایې په راپورونو کې اوریدل وی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي کلنې راپور کې په افغانستان کې د فساد موجودیت خبره کړې ده بل خو افغان حکومت هم په دغه وخت کې د فساد موجودیت منی او نه ردوي خو د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله ویلي چې د دې ستونزې د لمزړو لپاره د افغان حکومت ترڅنګ دا ضرور ده چې نړیوال ټولنه او خپل خلک هم جدي همکاري وکړي ترڅو دغه ستونزه یا دغه د فساد لمن ټوله سي او په دې برخه کې د دوی مبارزه کامیاب سي نو ازادي رادیو د فساد د لمزړولو او نور اړخونو په اړه د افغان حکومت خبرګون راخسته دي او له کارپوهانو سره هم غږیدلی یو غواړم دغه راپور په پښپړ ډول تاسو دوستانو ته دروورم چې لمړی د حکومتي چارواکو په خبرګون پیلېږي دغه راپور زموږ همکار صفی الله ستانکزي چمتو کړی دی چې په ګډه به سره وورو
د حکومت اجرایی رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګشته خو پر ضد مبارزه روانه ده عبدالله د چهارشنبه پر سپیو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي
از لوی اراده حکومت وحدت ملی د مبارزه
کوي خلک عبدالله وی له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په اعظم او اراده کې کوم شک نه دی موجود خو بیا هم له دغه پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي څو وکولای شو د اداري فساد وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګې د فساد لمنځه یوسو
د نمونه
حادثه هم وجود لري د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د نړۍ له مفسدونو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خبره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 28 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په څول شپک شپته مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوې د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالر یا غلا شوی یا بیزا لګول شوی دی خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا ریپورت غندي او وایي چې به پریتوب په پام کې نه دی ساتلی د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زید چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاری ساتلی او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي اوس هم شکر الحمدلله له ډیرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جی او ته دوی فاندینګ کوي باید دوی حقایق پر بنا باندې پیسې لاو کی او نه دغه رقم ته یو طرفه سي دی یو ملت توهین وي پکې
ولسی جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان ریپورت په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیر دوه کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوه او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت د کرزي له حکومت ته کارغه کار مقام موږ دلوده لکه نه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیق کوي نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګام یې ښایي نه ریاست جمهوری کوم ځای کې چې قانون نه تطبیق کوي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخیږي
ښاغلی رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړی بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي خو ولې د اداري فساد پوره کولو نه دی بریالي شوی
د ازادي رادیو راپور مو اوریدئ چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت او ولسی جرګې نظرونه پرې راختل سی وو په دې هیله چې د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه لا هم ګړندۍ سی او شي نتیجې واخلو وربس نور اوریدونکو ته چې پر نور ستونزې خپل شکایتونه موږ سره شریک کړي دي بیا هم له هلمند ولایت څخه د یوې بلې خور په څرګندونو د برخه پیلو چې په افغانستان کې د جګړې لشکلو خو غواړي چې نور له تاوتریخوالي لاس واخلي سولې تاسو راکښینه ورپسې نور پیغامونه هم لرو په ګټه ورته خوښ سم
بل السلام علیکم د هلمند ولایت نه میاری کنیولې د الکوم چې تاسو مش پیغام د تاسو مش پیغام خپل کې مش پدې پدې ژمی کې ولاسو کوچنیان د ماشومان سیاسر دي زغلې دي د خدای روی مو د طالبان کنیولې چې د دې جنگ څخه خلاص خو مش سوله وار مش جنگ نه وار مش سوله وار مش پدې ژمی کې ولاسو ماشومان اوږې دي چې وي بوږې وي د سیاسر او آزاد تو ګوري د خدای او د قران د جنگ څخه خلاص خو طالبان دي تاسو ما جاره د جنگ څخه خلاص خو د خدای او د قران نور جنگ څخه ستوري مش سوله وار د الله.
السلام علیکم زحانی فید لغان ولایت د مرکز څخه تاسو تورور خپل دا پیغام سبتم پس له سلام اورورا د ما دا نظر دی چې کچیر تا دولت صلح کوي د ټولو مصالح او مخالفینو سره دیو کی دواز د تعریف پونم پروژه سره دی نه لري او د اسلامي سره هغه سره د بانو سره د ټولو سره ویلو افغاني تفاهم وکي او تر هوڅو ټول افغانان په یو ټغر کېني دا سمون هیله ده دا چې دی وی ډلې سره سوله وکړي او بلې ډلې سره جنگ ځان کې او ډېر د سولې په خبرو کې هوښیار وشيږي چې ملي منافع په کې خاص نه وي او د افغانستان د ویلو وجه ونه ګرځي. والسلام علیکم فی احترام.
نورستان او عام ولسوالینا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش د دې کال کې چې خپل شوی او نیابتي د جګونو سره لاس او ګریوان یو زما په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنگ نه ده دا د افغانستان د حکومتونو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته پاملرنه نه کوي چې دغه معلومات چې جنگ ټول افغانان سره ده باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو او
خدای پامان.
اسماعیل د پکتیا ولایت د زیاریو ولسوالۍ من غواړ چې مونږ ته د ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند دی اریوب سړک جوړ شي. د درې کاله کېږي چې دا سړک روان دی نو هیڅ خلکو هیڅ څه ونه کړل. مونږ د مشرانو د امنیتي چارواکو څخه دا خواهش کوو چې تر څو مونږ ته دغه سړک جوړ کړي.
بل سلام علیکم. زه جمیل پادرخیل د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. لس میاشتې کېږي چې تاجرستان ولسوالۍ لاره بنده ده، هیچ چا د دې غم ونه خوړ او نه یې چا بحث خاص وکړ. له یو پلوه خلک له اقتصادي مشکل سره مخ دي او بل چې کوم د ضرورت کوم سامان دي هغه چې چندې سره په وجه د کرایې رسیږي او بل که څوک یو مریض عادي ولري هغه تر ډاکټره پورې رسوي تر شپېته زرو تر اویا زرو پورې له وجې د کرایې رسیږي. موږ یوه لاره د روزګان ولایت تلرو هغه هم لاره په مشکل سره رسیږي. خواهش مې ده چې دغه د مالستان د ولسوالۍ غم د غزنی ولایت چارواکي وخوري. بس دا مې پیغام ده. وسه
زمانم نبی ولاده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان کلی اوسیدونکی یم. همدا شیبه زه د شیګان کلی له یو لوی له سکنې در سره په اړیکه کې یم. تاسو نه همدا هیله کوم چې زموږ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د تلیفون مخابراتي شبکې فعاله نه دي، خو فقط یوه د سلام شبکه د لوړو غرو په څوک کې فعالیت کوي. همداسته په لوړو غرونو کې کار کوي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ خلک ټول سلګونه خلک دي، هره ورځ سلګونه خلک د لوړو غرو څوکو ته خېږي، هلته تلیفون کوي او له هغه ځایه خپل کار انجاموي. که تاسو مهرباني وکړئ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې ته خبر ورکړئ تر څو زموږ د ستونزو حل کې په غرونو کې تلیفون کار کوي که راته په کلیو او بانډو کې کار وکړي. وسلام.
بله زه سمیع الله افغان د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کې یم او زما پیغام دی اوس موږ د افغانستان حکومت ته ورسېدل. نور د افغان حکومت ته د افغان د ایران څخه د افغانستان د بندیانو په اړه خپل معلومات ترلاسه کړي. د افغان حکومت ولې د ایران څخه د بندیانو په اړه معلومات نه ترلاسه کوي او یا پښتانه نه ځنې کوي؟ څوک لس کاله بندیان، څوک پنځه کاله بندیان، او یا څوک شپږ کاله بندیان، یا څوک پنځه میاشتې بندیان تر اوسه د دوی محکمه نه ده شوې. نو زما د افغانستان حکومت څخه دا خواهش او هیله ده د خپل بندیانو په اړه معلومات ایران څخه ترلاسه کړي. وسلام.
دوستانو، د همدې پیغام په اورولو سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې اوس د خبرونې په پای کې درته خپرېږي درسره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. موږ به یې په پوره امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو